السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي تازه په پاکستان کې د سند پولیسو د قانوني اسنادو درلودونکي 11 نور افغانان هم زندانی کړي دي. د دې په خبره دا کډوال د پاکستان له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري سره ثبت دي. اخوا هغه افغانان چې پاکستان ته د پی ټو کیسونو د مخته وړلو په خاطر تللي وایي په دې هیواد کې ستونزې ورستر بلې ډیریږي، او په یو لیک کې د امریکا له حکومت غوښتي چې پاکستان کې د پی ټو کیس لرونکو لپاره د بیا میشتیدنې دفتر پرانیزي چې کارونه یې ژر مخکې لاړ شي. د اروپایي ټولنې پارلمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلملار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشي کړي. په دې اړه په خپور شوي پرېکړه لیک کې چې له یاد پارلمان نه له 500 په زیاتو رایو تصویب شوی، له اروپایي ټولنې او غړو هیوادو یې غوښتنه شوې چې په دې اړه په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشار راوړي. په تورخم کې د خیبر پښتونخوا لور ته د غره د خویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 8 تنو ته ورسید. د سې شمې پر سار وختي هغه وخت له غره کانی او خاورې راوخویدل چې تر سلو ډیرې لارې د پاکستان له لوري د افغانستان خوا ته تیرېدو ته انتظار وي. د پاکستان د ژغورنې د چارو ویاند بلال فیضی وایي عملیات روان دي چې د دې 8 تنو مړي د خاورو او ډبرو له لاندې څخه راوباسي. پاکستان کې نن د کوچنی اختر لومړی ورځ وه. په پاکستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ خلکو جماعتونو ته په تګ باندې د لمانځه په ادا کولو سره ولمانځله. خو د خیبر پښتونخوا د مومندو، باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستانونو په یو شمېر برخو کې د اپریل په 1 د کوچنی اختر لومړی ورځ وه. کابل خاریان وایي چې د خار په واټونو کې د طالبانو امنیتي کسان زیات شوي دي. دوی داسې وخت هغه شکایت کوي چې د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور وایي په خار کې امنیتي تدابیر او د چک پوینټونه ځکه زیات کړي دي چې نه غواړي د اختر په ورځو کې کومه امنیتي پیښه وشي. کابل او نورو ولایتونو څخه د کومې لویې امنیتي پیښې راپور د اختر په اول او دومه باندې تر اوسه پورې نه دی خپور شوی. په سودان کې د جګړې د ښکېلو لوریو ژمنه وکړله چې له پلازمینې خرطوم څخه به د بهرنیو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. په خرطوم کې یوه اونۍ وشوه چې د پاوز او د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه د سعودي عربستان د سفارت غړي د ځمکې له لارې وتلي دي، او د اردن ډیپلوماتانو هم دغه هیواد پرېښی دی. او ورزو د هند کرکټ غوره لیگ ته، د هند کرکټ په غوره لیگ کې نن د ګجرات ټایټنز ټیم او د لکنو سوپر جاینټس لوبډلو لوبه وکړله. په دغو دواړو ټیمونو کې افغان لوبغاړي لوبیږي. په ګجرات ټایټنز کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او نور احمد لوبیږي. په لکنو جاینټس کې بیا نوین الحق لوبه کوي. په نننۍ لوبه کې ګجرات ټایټنز 115 منډې وکړې د شپږو کسانو په اوټېدو سره، او تارګیټ یې د 118 منډو وټاکه. لکنو سوپر جاینټس بیا د وو نمبر په توپیر باندې لوبه او بایللې، یوازې 123 منډې کړې وي. د ګجرات لپاره راشد خان یو وکټ او نور احمد دوه وکټ واخیستې. په لکنو کې بیا نوین الحق یو وکټ ترلاسه کړ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پاکستان په سند ایالت کې بیا هم یو شمېر افغانان نیول شوي دي.
ایولس افغانان نیول شوي دي کوم چې قانوني اسناد لري. پولیس دلته د دې شنه اوس یو بزنس جوړ کړی دی.
په دې پروګرام کې به د تورخم د غره د خویدو د پیښې ورستي جزئیات هم درکړو. د اختر په مناسبت ځانګړي ریپورټونه لرو. یوې له کندهار ده
ول د زم د خاطه په کوچنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کې نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړی می وای کوچی او مثال نو می وای.
تر دې شی به د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي تازه په پاکستان کې د سند پولیسو د قانوني اسنادو لرونکو 11 نور افغانان هم نیولې دي. د دې خبره دا کډوال د پاکستان له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنري سره ثبت دي. د دوه کډوالو د تازه حال او د رنګ چې څومره نور کسان د سند یا کراچي په زندانونو کې شته زموږ همکار همایون هیواد تازه جزئیات راټول کړي او سره سره شریکوي.
پاکستانی پولیسو په کراچي ښار کې د قانوني افغان کډوالو د زنداني کولو په لړ کې 11 نور افغان کډوال هم زنداني کړي. دا خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي رادیو ته کړې او ویلې دي چې دا کډوال د پاکستان له حکومت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنري سره ثبت دي. اغلی کاکړ په دې اړه یو ویډیو هم له ازادي رادیو سره شریکه کړې. دا ویډیو د هلمند ولایت د اوسیدونکو اغامیر ده چې په کراچۍ کې بندې دی. اغامیر چې د پاکستانی حکومت لخوا ورکړل شوی د افغان تابعیت یا ای سی سی کارت په لاس کې دی، ادعا کوي چې دا دریم ځل دی چې د پاکستانی پولیسو له لوري زندانی کیږي.
موږ د شپې به دوی را چاپه را باندې و پیسې را موږ سره پیسې نه موږ غریب خلک به د شپې به دوی چاپه و راس و راځي هغه مرا وړي تانډې ته تانډې سره عدالت نه باندې بندیان پیسې را کوي لکوم چې پیسې را نه کوي نو مې را کوي.
د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي سره له دې چې لاختر مخ کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری څخه غوښتنه کړې وه چې تر اختر مخ کې نیول شوی افغانان آزاد کړي، خو د نوموړي په خبره د ښاغلي زرداری لژمنې سره هم دا زندانیان نه دي آزاد شوي او اوس هم د سلو په شاوخوا کې راجستر شوی افغان کډوال په سند ایالت کې زنداني دي.
یولس افغانان نیول شوي دي کوم چې قانوني اسناد لري، لکه پولیس په دوی دا تور لګی چې دوسر قانوني اسناد نه وو، خو موږ پر سنوي هم هغه ډاکومېنټس د دوی څخه کم اسناد دي هغه ما شیر کړی دي او په دې کې د سیم کسان شته چې هغه دریم ځل وو چې دوی دوباره نیول کړی کسا هم دوی اول دوه ځله د عدالت نه ریلیز شوی وو ځکه چې د دوسر قانوني اسناد ول، لکه پولیس دلته د دې شنه اوس یو بزنس جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې د راجستر شویو افغان کډوالو د زندانی کېدو او د دې مسلې د حل په اړه مو په کراچۍ کې د طالبانو په واک کې د افغانستان د قونسلګرۍ له سرپرست سید عبدالجبار تخاری څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو ترڅنګ چې له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې میشت دي، هغه افغانان هم د خپلې استوګنې په اړه اندېښمن دي چې د خپلو پیټو کیسونو د مخته وړلو لپاره په دې وروستیو کې د هیواد ته ورغلي دي. دوی وایي ورځ تر بلې ستونزې ډېرېږي او د حل لپاره یې اقدام نه کیږي. له دې ډلې محمد حکیمي چې د پیټو کیس لري ازادي راډیو ته وویل چې په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
زموږ کیسونه له دوو کلونو راهیسې هیڅ نه دي پروسس شوي. موږ په یو بد حالت کې دلته ژوند کوو، کار نه شو کولی. څومره پیسې مو چې درلودې په دوو کلونو کې مصرف شوي، خپل کورونه او نور شته شیان مو خرڅ کړل او اوس په یو بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو.
تازه په پاکستان کې د پیټو کیس لرونکو په یو لیک کې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د بیا میشتیدنې د ملاتړ مرکز پرانیزي چې په پاکستان کې د پیټو کیس لرونکو کارونه مخته یوسي او نور د دوی کارونه ونه ځنډیږي. د لیک د لیکونکو په استازیتوب محمد باقر احمدي ازادي راډیو ته وویل
خواست خودمون را در این نامه مطرح کردیم.
خپل غوښتنه مو په دې لیک کې مطرح کړې ده چې د خپل کیسونو د مخته وړلو غوښتونکي یو. د امریکا لخوا ټاکل شوی موده 13 میاشتې وه، خو د 13 میاشتې له تیرېدو وروسته مو هم په کیسونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوالو او هغوی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کیسونو د مخته وړلو په خطر دې هیواد ته ورغلي د شته ستونزو او د پاکستاني پولیسو لخوا له دوی سره د ناوړه چلند له امله شکایتونه کړي، خو لا تر اوسه هم دا ستونزې نه دي حل شوي.
په همدې اړه په ټوله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط باندې به له ښاغلي عبدالحمید جلیلي سره خبرې وکړو. دوی پخوا په خیبر پښتونخوا کې د مهاجرینو اتشو ډیر زیات خراغلی ښاغلی جلیلی، په راپور کې به لکه څنګه چې واورېدل تازه 11 نور افغانان هم نیول شوي دي، دوی سره له دې چې قانوني اسناد درلودل پولیسو نیولې دي. د پاکستان پولیس ولې له افغانانو سره دغسې تیز چلند کوي؟
سلامونه نیکی هلی تاسو ته تاسو د لارې د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته همدارنګه د اختر مبارکي تاسو ته ورکوم او اوریدونکو ته ورکوم. راځو دغه مسلې چې تاسو مخکې په مخبرونه کې دی اړوند باندې تفصیلي راپور خپور شو، دا اوسنۍ موضوع نه ده، دا پخوانۍ موضوع ده چې پاکستان حکومت په مختلفو ځایونو کې هغه خلک چې پی او آر کارډونه لري یا ای سی سی کارډونه لري هغه نیول کیږي او هغه بیا رمن 14 فرانیک چې 14 فرانیک ماده ده په هغه باندې تطبیقیږي او هغه وروسته هغه په جیل ته وړل کیږي. که تاسو د څلورو ایالتونو په اصطلاح کچرو ته یا محکمې ته روزانه ورشئ نو زیات شمیر داسې افغانان چې هغوی کارتونه هم لري اسناد هم لري هغه راوړل کیږي. یو تعداد یې چې هغې اسناد ښودل کیږي وروسته د هغې نه هغې بېخوشي کیږي، ځینې جرمانه کیږي او ځینې جیل ته لیږل کیږي. په دې اساس باندې ما تاسو معلومه ده چې پاکستان د مهاجرینو موضوع د انساني بنیادونو په اساس باندې به یو څه اندازه وي، لیکن دلته د مهاجرینو موضوع چې دغه سیاسي موضوع ده کله هم پاکستان په زیات وختو کې د مهاجرینو د عنوان نه د سیاسي نقطې په اساس باندې د یو قیمت په اساس باندې د افغانستان په اړه باندې هغې نه کار اخیستی دی او دا موضوع په مختلفو وختونو کې روان وي.
مننه کوم ښاغلی جلیلي. د پاکستان او د بهرنی چارو وزیر سره د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزیر خبرې کړې وي، بل خصوص په همدې اړه هم سپارښتنې ورته کړې وي. د دغو هڅو سره سره بیا هم هلته افغانان شته او بندیانېږي، ولې فکر کوئ د طالبانو د حکومت خبرې او غږ نه اورېدل کیږي؟
یو دا ده چې یوازې دا موضوعات په تلیفوني خبرو باندې نه حل کیږي. موږ د تیر کال نه دا موضوع د افغانستان اوسني چارواکو ته دا وایو چې د مهاجرینو په اړوند باید یو خاص میکانیزم جوړ شي او د دغه میکانیزم په اساس باندې د پاکستان افغانستان د مهاجرینو وزارت په شمول د افغانستان د خارجه وزارت یو لوړ پوړی وفد باید دلته راشي او د پاکستاني مقاماتو سره د نږدې نه خبرې وکړي. او دا موضوع دا ده چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان ډیسک یا د مهاجرینو موضوع پاکستان کې هغه د سیول حکومت سره نه ده. ډیر ځل داسې کیږي چې پخوا هم داسې کیدل چې سیول حکومت به په یو موضوعاتو کې موږ سره وعدې کولې، لیکن وروسته به هغوی د تطبیق قوه نه لرودله. بنان کله کله به په کنایاتو کې یا په اشاراتو کې موږ ته خپل عذر وړاندې کړي چې موږ په دې ارتباط باندې تقریبا سواک او اختیار نه لرو. بنان دغه موضوع باندې د موضوع په بیخ او هم خمارې طالبان هم پوهیږي. په دې اساس باندې تر څو چې یو واضح میکانیزم د دغه موضوع په ارتباط نه وي او یو غټ ډیلیګیشن د افغانستان نه چې په دې ارتباط باندې پاکستان حکومت او چارواکو سره چې هغه مختلفو چارواکي دي پاکستان کې، هغه تقریبا چې هغه سیول چارواکي دي او که غیر سیول چارواکي دي، هغې سره چې تفصیلي خبرې ونکړي او تفصیلي ناستې ونکړي دا مشکل شاید حل نه شي.
مننه کوم ښاغلی جلیلي. په پاکستان کې څه فکر کوئ چې دغه اوسنی سخت چلند چې کوي دا تازه دی یا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ډېر شوی دی؟ کله پخوا هم دغه مشکلو کله چې تاسو مسؤلیت درلود یا پخوانی جمهوري نظام وو؟
ګورئ، دلته څو قسمه مهاجرین دي. یو هغه مهاجرین دي چې هغه پیور کارډ لري د ملل متحد لخوا نه هغې ته کارډونه ورکړی شوي، سوال لس لکه تعداد خو شاید دی. دویم هغه دي چې افغانستان او پاکستان حکومت په 2018 کې په مشترک ډول باندې هغې ته ACC کارډونه ورکړل. دریم هغه مهاجرین دي چې د طالبانو د 2020 د اگست 15 نه وروسته د طالبانو د حاکمیت نه وروسته پاکستان ته راغلي دي. زه فکر کوم اوس چې ډیر زیات مشکل دی هغه مهاجرینو ته دی چې هغې د طالبانو د حاکمیت نه وروسته دلته راغلي دي. پخوا به د کوم مشکل پیدا کېده یوازې به دغه دوه ډوله مهاجرینو ته کېده، یا به PR والا ته یا به ECC والا ته. بنان په هغه وخت کې د افغانستان حکومت منظمې ناستې لرو دي، تریپارټایټ لرو دي، په دې معنی چې ملل متحد افغانستان او پاکستان، همدارنګه ملل متحد ایران افغانستان او پاکستان، په دې اړه موږ منظمې ناستې لرو دي. په دغه حالت چې اوس په کوم حالت په خیبر پختونخوا کې او په کراچۍ کې او په پنجاب او په بلوچستان کې دي چې مهاجرین نیول کیږي او په ډلو ډلو باندې په زرګونو تعداد سره، په هغه کې زنانه موجودې دي، په هغه کې ماشومان موجودې دي، په هغه کې مریضان موجودې، حتی تر اوسه پورې تقریبا زما د معلوماتو په اساس د تیر کال رئیس تر اوسه پورې تقریبا 11 کسه مهاجرین داسې دي چې په داخل د زندان کې هلته تقریبا وفات شوي دي. په دغه حالت په هغه وخت کې نو دا اوسنی حالت دی او په دې اساس باندې باید اوسنی حکومت د دې مسولیت لري چې د پاکستان حکومت سره په دې اړه باندې واضح خبرې وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی جلیلی کور مودان چې په دغه پروګرام کې مراسم غډون وکاو خبرې مراسم وکړلې. اوریدونکو، یو لانډه د ماخلو بیا هم تاسو خدمت کیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
وربشو تورخم ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، هلته تیرونی د غره د خویدو په پیښه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د تازه رپورټونو له مخې د قربانیانو شمیر اتو کسانو ته رسیدلی، اکثر یې افغان ډریوران او د هغوی کلینران یا د موټر چلوونکو همکاران دي. هلته هڅې روانې دي چې جسدونه د خاورو ډبرو لاندې څخه راوویستل شي. د ازادي اروپا مشال څانګې خبریال اسرار عالم مومند راسره وروستي جزئیات شریکوي.
د اپریل په اتلسمه د خیبر ضلع په تورخم کې چې کوم ګاډي ولاړ وو هغه افغانستان ته تلو په انتظار وو، په هغوی باندې کمر رانړېدلې دی، او په هغې کې نن د اپریل په دوویشتمه د مشال ریډیو خبریال وایي چې د مړو شمیر هغه وو تر رسیدلې دی، خو بیا نوري رسنۍ هغه دغه شمیره اتخی. تر دې دمه چې څومره هم کسان مړي راوستل شوي دي، نو په هغه کې پنځه د افغانستان وګړي دي او دغه دوه نورو معلومات نشته، خو چې کومه کې چارواکي د هغوی و چې دي کې زیاتره دغه افغانان دي. او د دې نه علاوه تر دې دمه پنځه ویشت کنټینر هغه هم له ملبي راوستل شوي دي، او دغه راز چارواکي وایي چې کېدای شي دولس نورې کنټینر هم هلته کې موجود وي. بیا دې کې چې کوم هلته کې کم کسان د ملبي لاندې گیر شوي دي، نو د هغوی خپلوان هلته کې راغلي دي د ننګرهار او داسې د نورو سیمو. نو بلخوا د پاکستان چې کوم چارواکي دي هغوی هم دغه خبره کوي چې منګه کمې رخصتۍ دي د اختر هغه منګه ځنډولې دي، او د ژغورنې عملیات هغه دوام لري. او دغه د وجې نه چې که پرس کې د ملبې لاندې څوک ژوندی گیر وي یا د څوک مړوي، نو چې د هغوی جسدونو ته تاوان نه رسیږي. دغه د وجې نه دی چې موږ دغه عملیات ورو روان کړي، که څه هم موږ سره ډېره غټه مشینري ده. د پاکستان په حکومت باندې دغه نیوکې کېږي چې دغه کم غر رانړېدلی دی، نو دغلته کې د پاکستان د رسد او تعمیراتي کومه څانګه چې ده هغوی دغلته کې یو ټرمینل جوړو، نو دغه د وجې دغه غره کمزوره شي وو او دغه غه ګټي لاندې پریوتې دي. نو په حکومت باندې دوی دغه نیوکې کوي که پرس که دغه سیمه دغه ځای دومره حساس و، نو ولې دوی دغه لار نه بندوله؟ خو بل خوا بیا د پاکستان چې کوم چارواکي د هغوی و چې نه دا یو قدرتي افت و، او په دې کې زموږ هېڅ څه رول نشته.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
په کندهار کې ناویانو یا ناویګانو ته د جوړې وړلو دود څنګه ترسره کیږي؟ د افغانستان په جنوب کې له کلونو راهیسې له واده مخکې ناوی او زوم ته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړې په نوم جامې، میوې او نور د فیشن توکي په دودیز شکل وړل کیږي. نور جزئیات به په دغه ریپورت کې واورو چې صادق رښتینی رالیږلی.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کور ته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې له واده مخکې ناوی او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که څه هم د وخت په تیریدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی، او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطحه لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. Yeah. لس کلنه بی بشافیا د جوړی د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاطه په کشنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه ویته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړی میوای کوچی او مثال نو میوای یا شریخ یا پلودای بل ششدو ال پدریو په شی یوس شساتری جوړ کې بیا نو نه ویته خاطه ورور کیږي نه ویته بیا شیسه غاړو مثال لنګي صدری او بوټنو شی سره پستا او بادام جو زاب می وشه می وسره برابر کړي کوچی او کې کو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي بیبی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړه خواوې دا ژمنه کوي چې ملاماتونکي دودونه به نه کوي خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دو تر سره کوي چې ناوی یا زوم نا امید نه سي
بیا څوک څوک بیا داسي چې وایي مې راوړنه دروړو هغه بیا بیا د ناوی د خواڅخه بیا د ناوی مرته خو نور کوي وایي د زوم نا امید نه پرېږدم یا د زوم د خواڅه وایي ناوی نا امید نه پرېږدم وروړي نو بیا هم که د زوم د خواڅه ورکړ وسه د ناوی مور مجبوره کیږي ورکی بیا وایي بد کار دی نو زوم نا امید کیږي او که د ناوی د خواڅه ورکی بیا د زوم دا مجبوره کیږي وایي ناوی نا امید د نه پریژدو بجورو دا شخوان کې نه شپې زوم شپې شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړ نه دراوړې د زوم د خواړه به وای زوم ته جوړ نه دراوړې نو دا به خو نه کې چا یې نه دور دراوړې دا به خو نه کې
دا اختریز جوړو دو دیوازي تر واده پورې نه دی محدود کله کله لواده څخه کلونو تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړا یو ش دود غنی د نمړی په وینا په دې سره د هلک او جلی د کورنوی ترمنځ مینا او دوستی نور هم زیاتیږي
په دغه سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیل بیل رواجونه او دودونه لري چې په کښې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاته دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي د جوړې ترڅنګ روژه ماتی ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل پنځلسی یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ پالودا انار انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي
ابراهیم زدران دی ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم
زه یوسف زازم دی ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم
سید شهزاد دی ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم
السلام علیکم زه امیر حمزه دی ازادۍ رادیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم هیله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ
السلام علیکم ګرانو هیوادوالو افسر زازم دی ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادۍ رادیو له طریقې خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم او الله تعالی مو روزه تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي مننه
د افغانستان په ځینو ولایتونو په تیره بیا په سویلي ولایتونو کې دا دود دی چې د کورنیو زامن د اختر په ورځو کې خپلې واده شوې خویندې د میړه د کوره پلار کور ته راولي خو د کورنۍ په وینا دا دود د میړه په کور کې د واده شوو نجونو حیثیت لا هم لوړوي جزئیات به له ثنا کاکړ واورو په دې ارتباط
روح الله تلاش د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی دی نوموړی وایي د دوی دود دی چې ورونه خپلې واده شوې خویندې په اختر کې د پلار کور ته راولي خو په خبره یې دوه خویندې لري چې دواړه دا دوه کاله مسافرې دي او دا دود یې نه دی کړی
پخوا یعنې تېر کال به مو خپلو خویندو خورزگان سره مو یو ځای دغه اختر خوشاله منزل یو هر لحظه ورته سترګې په لار او یا به خپل ورپسې ورتلو او یا به دوی خپل راتلل نو کور کې اومده دوی سره یو ځای په ګډه به اختر خوشاله منزل یو بیروبار به وو یو شور ماشور به وو ډېر ښه به دغه شپې ورځې تېرېدلې اوس چې د مونږ نه لري دي نو مسافر شوي دي او اوس هم هر لحظه د هغوی کمی احساسېږي نور یعنې هغه ده پر خوشحالۍ هم دغسې پیکه شوي دي د دوی په نشتون کې.
اتدیش کلنه شمله مقصودی چې د لغمان ولایت اوسیدونکې ده وایي چې دوی هم ورته دود لري او د واده په لومړي کال یې د خپل پلار له کورنۍ سره اختر تیر کړ. نوموړی د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زموږ پښتنو کې دا رواج شته ده چې تر نږدې شي زی خپل کور راولي کور ده یا اختر یا براتی او زما شخصا خپل مې چوم نو زما ورو ورو کې پلار مې کله پلار مې را پسې راته به چې کله پلار مې نشو راتلل نو خسرته مې وویل چې مثلا څوک نشته چې دا راولي بیا به مې خسر به مې زه وړلم او بیرته به راوړلم.
داغلی مقصودی په وینا د نجلۍ کورنۍ په ځانګړي ډول پلار ورونه باید تل د خپلو واده شویو خویندو خبر واخلي تر څو د میړه په کور کې د دوی سترګې جګې وي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی اکتهار وایي له خپلو خویندو او خریانو سره د اختر تیرول د کورنۍ لپاره د اختر خوښي زیاتوي. د نوموړي په وینا دوی دغه دود هر اختر کې ترسره کوي او خپله واده شوې خور د میړه له کوره خپل کور ته راوړي.
د اختر په شپو ورځو کې خویندې د کرو د کورونه راولو او هغلته مونږ اختر مبارکۍ ته ورځو د هغې نه وروسته مونږ خپله ځان سره کورو ته راولو نو د اختر خوشحالۍ بس خورزې هم خورینه هم خویندې هم ټول په یو در ساحان راټول وو او اختر خو ښایسته په مزه باندې سره لمانځو.
اکتهار زیاتوي چې د میرمنې کورنۍ هم ورته دود لري او رونه یې د اختر په ورځو کې هغه د پلار کور ته بیایي څو اختر له هغوی سره تیر کړي. د پکتیکا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې هم خلک دغه لرغونی دود پالي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي حمدالله همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ د زرمت خلک په دې برخه کې داسې رواج لري چې خپلې واده شوې خورلڼې یعنې خویندې د خپل خسر کور کې اوسېږي طبعا هغوی د اختر په دویمه دریمه او یا څلورمه حتی راغواړي او هغه د اختر خوشحالي د مور او پلار سره په یو کور کې تیروي او څو ورځې د پلار کره کور کې تیروي هغه نه وروسته بیا بیرته خپل کور ته ځي.
خو د ځینو کورنیو په وینا په لوی ښارونو کې د واده شویو خویندو د بلنې دود پیکه شوی دی. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي خوشبو قریشي ازادي راډیو ته وویل.
د پخوا په پرتله که چیرې وګورو نو ډېر لکه کم شوی. په مور مې چې یادونه کوي وایي پخوا داسې رواج و چې مثلا کله چې یو نجلۍ واده کېږي او د هغه لکه د اختر اوله دویمه درېیمه ورځ ځي نو پلارګنې ځي او هلته هغه نجلۍ د خسرګنۍ څخه اجازه اخلي بعد له هغه نه یو څو شپې بیا تیریږي د پلار کور کې بعد له هغه نه بیرته د خسر کور ته راځي. په ښارونو کې لږ دي مګر کلي کې دغه رواجونه تر اوسه پورې جریان لري.
د یادونی ده چې په اختر کې د واده شویو خویندو د بلنې دود په ځینو نورو ولایتونو کې هم شته. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شته لکه اختری وړل، د اختر دسترخوان جوړول، اختری ورکول او اخیستل او د واده شویو خویندو بلل چې د هر ولایت کلتور ته په کتو توپیر لري.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
تاسو لا پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام رسوالۍ څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې. تر ټولو حوال د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ټولو ته او د افغانستان ټول مجاهد شریف او مظلوم ولس ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ اختر وي. نو راځو دې ته چې زموږ ډېر شمېر افغانان متاسفانه چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی د ټولو سرمایداران ولونو څخه مې دا غوښتنه ده چې د خپلو بېوزلو افغانانو لاسنیوی دې وکړي او اختر ته دې دوه جوړې کالي نه کوي بلکې یوه جوړه دې خپل یو بل بېوزله ورور ته هم وکړي. نو افغانان ډېر بېوزله دي، اقتصاد یې سخت کمزوری دی. د ټولو سرمایداران ولونو څخه مې دا غوښتنه ده چې په دغه اختر کې دې د خپلو غریبانانو ولونو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي.
سلام تاسو ته ټولو ته د رادیو ازادي ټول کارمندان ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. خدای عبادتونه روژې تراوی ټول قبول کړه. خدای مو سر ژوندۍ ولره. سندوادي موافقت غواړم. خدای پامان.
سلامونه امنی کهلی دی ازادی رادیو محترم و کارکون کاوریدون کو ته. زه محمد ازغر دی غزنی ولایت پیلن په کابل کې زندگی کوم. تاسو نو یو موضوع په فیسبوک باندې باندې چې اختر تم څه تیاری نیولای دی والله زما قسم وروره کدی بیګا په کور کې لمو یونه سړي دغه سیمو پر کم خلک دي نور تیارې خو پرې ده هیڅ د سړي لاس نه رسیږي کار نسته ځوان نسته زندگی نسته نو شکار ځوان زندگی نه یعنی د حياتم لا کالي ولا کرا وړي وری پراته دي نه پیسو لوجي نو نور تیارې خو ډیر لري خبره ده چې یاد مو می واخستي یم د نور د شیان اخستي شغه د اختر د مبارکی د پاره د خوغه شیخ هم بیخنه دی اخیستی ډیر د مو پر کم په ملیونو ملیونو خلک داسې تاسو دا شی مشکل کی د تاسو مننه ستاسو یو ډیر ښه موضوع په فیسبوک باندې خبروي یعنی ډیر د درد د خلکو د زړو یو غاګ د ستاسو خلکو تر سوي خو وخت تر توه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ورزو لاندو خبرونه ته پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وای تازه په پاکستان کې د سند پولیسو د قانوني اسنادو لرونکو یو لس نور افغانان هم نیولې دي. د دې خبره د کډوال د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنري سره ثبت هم دي. د اروپای ټولنې پارلمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلمدار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپل بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بنديان دي خوشی کړي. په دې اړه په خبر شوی پریکړلی کې چې لیات پارلمان نه له 500 په زیاتو رایو توصیب شو له اروپای ټولنې او غړو هیوادو غوښتنه شوې چې په دې اړه په طالب چارواکو مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشار راوړي. په تورخم کې د غره د خوېدو په پیښه کې د مړو شمیر لږ تر لږه اتو کسانو ته رسیدلی دی. پرون د څلورمې ورځې په مخه هم په دغې سیمه کې د خلکو د جسدونو د رایستلو او د مرستو هڅې روانې وي. د پاکستان د ژغورنې د چارو ویان بلال فیضي وایي عملیات روان دي چې د دې اتو تنو مړي د خاورو او ډبرو له لاندې راوباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې د ابرامس ټانکونه جرمني ته د دې لپاره واستوي چې اوکراینی ځواکونه وروزي. لوی راستن دا خبر پرون په جرمني کې کړي. لاند خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې هم دغه خبرونه بیا لوستلی شي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلکو په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. د خزه خو سیاله ده، د خزه خو کورنۍ لري. زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تیرایي دستونی.
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدلی وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکې ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلی چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې ان نیول کیږي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو له مخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغان سوداګر سیده غزنی والا وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا له هغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې او پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، پر خبره کې امتیاز او لوران ته ټیټ سترګې باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډیر خوشحاله سي او دا یې کوي چې زه خو سرزورې یم او ور تصمیم چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم داسې خپله کورنۍ کې خپله میرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي او که چیرې په مجلس کې کینی وایي چې د ما خور داسې ده، ما میرمن داسې ده، د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمنې برعکس که چیرې د نارینه څومره بدخویه وي بیا هم دا خپل د خاوند صفات کوي او خپل همداسي خوایندي او موري او سبا ورځ کې چې دا ټول نارینه د خپل د مور مخته دري، نو د ما اله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق ما کوي، دواړه د برابرۍ اس ورکي او کوم مسؤلیتونه چې دواړه سپاره د غو په بدل کې امتیاز ورکي. یو ډول چې سبا داسي نارینه و نه روزل سي لکه ځین نارینه چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي، خپل میرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل میرمنه.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګارد ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي. که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه ښه په تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسو وګورئ د اسلام سپېڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادا هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی. نو د دې وژد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ د دردونو او کړاوونو ول منزل سی او وزغمل سی، یا که سختی وی او که خوشی وی هغه یو ځای باید وزغمل سی او ول منزل سی. نو اصلا د دیاری کو د شواله د پاره د میرمن او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو تندرناوي وسی. اصلا یو بل توهین نسی، تحقیر نسی، د یو بل قصر شان و نسی او دا وقار ته صدمه و نه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دی په میراث باندې اولادونو او نوی نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راشي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او میناناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکې، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي، په هغه څه باندې چې میرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدې چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشنۍ او سرګردانۍ تیرې سي، بلکې داسې یو میناناکه عاطفي او صمیمي او خوشاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوشي سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغې په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دي درانه شوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعاً ما یو نه بلکه دو نه بلکه ډیر زیات بار بار لیدلی دی په خارونو کې په لری پرتو سیمو کې د دې برخوردونو د دې ناسالم برخوردونو شاهد یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل. سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښې له مخې واده یې کړی، اما په خپل کورنۍ کې دومره زه توهین کېږم، دومره تعقیب کېږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی. زه ماشومان روزم او هم د کور ټول ډارې پر مخ وړم. د دې 4-5 مجرد خویندې م شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور یې شته، نورم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر د دا ما منلی دی. نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کمی یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته هیڅ مونه ویل، همدومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هیڅ شی مې ونه ویل. کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو او مورو د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تشکه خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوشي که ماشوم لږ زره شوخي وکړي هغه وکړي، د هغه قصور زمانه وباسي، او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جینکۍ دنیا ته راوړې دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړ. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینوي او تحقیروي؟
دلیل دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده. هلک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي، هغه لمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بې شانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او دا همغه کوچنیوال نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي دته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دا کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد که دغه انساني برخورد مراتیږي، اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کېږي. هغوی د اولې ورځې نه ماتې تر هغو چې مري، او دغه عقدې، دغه غلط برخوردونه، دا ټول دغه کړنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي. بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي، کار ورباندې بند کېږي، بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي او نالوستې دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي، واده کېږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، اته مور خور لیدی نه شي، ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي، او ټول ظلم زور په هماغه ستړې ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي، او نه یې د ډوډۍ، او نه یې د هېڅ، اما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي، هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کور سول، بې دندې سول. یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، له خپلوانو سره د تګ راتګ سیالۍ مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ته راننوځي هلته عامر بل څوک چې په عامه خبره د دې میړه وي، د خلکو مخکې خبرې کوي، دا توهینوي، تحقیري، په دې عقل تاسو څه وایې؟
دوی عادت نیولې دی، دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تیرې کړم، زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي، چا ته پیغور نه شم، هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تیرهیي دستونې، اما څه ویلی نه شي. سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کارم کوي که دا غم کوي د دې د هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی اتازان وجدان دپاره م فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم، اما دا بیخي او رواج دی او نه نه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا هېڅ ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تیروي چې ودرې دا به څه کیږي هغه به څه کیږي. په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، دوی سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کیږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ دپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه دا حالتونه تحمل کوي او پې تحمل کیږي، همیشه دوی ځانونو ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چون هماغسې تربیه شوي دي، اول ښځینه او مور خپلوانې وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي، پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي، تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکار بیکاري نو ته خو نارینه یې، فرق نه کوي چې بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې د دوی فامیل دی د هغوی د خوان هم دا کارونه کوي. کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده، ځکه هغه هېڅکله واک اختیار اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلیو او بانډو کې یو میرمن له خپل میړه سره په پټی کې کار کوي، غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخوي، حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته نورو کسانو ته چې کار کوي، خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخکې تعقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونه شي چې نه کیږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي، هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې ده ته وهلو ټکولې درکو. یعنی حتی د دونه عقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې د ته ځواب ورکو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو او رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق حقوق ورکړی دی، هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته باید مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخکې خپله میرمن توهینیي تعقیریي، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بله، زما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځلی انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخي، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي، او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دې استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډېر خوشحاله ژوند، هغه ډېر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کیږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور و پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کیږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نورو په مقابل کې دوی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کیږي تر مرګه پورې، هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تیر کړي، دا به ښیي ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي وي، سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ.
درنو دوستانو کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهینی کی ل رواني په لوه هم ډیر بد تاثیر ورپاندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمیر نارینه ول خوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم یا د کور مشري زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښيي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بل خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغه کار کیږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې میرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغه سیسه کوي. کله کله د توکي او ټکالي په بڼه هم دغه کار کیږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښيي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکي ټکالي کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کیږي چې د میرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې خپلوانو مخ کې میرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته ووایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د میرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کیږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کیږي، داسې یو چلند کیږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند میرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع څومره خرابېږي؟
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیاتپاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې میرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله میرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابیږي او ټول ورسره ظاهریږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي او علت دایي چې یو شمیر نارینه د میرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته تکیږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
مو دا خو ډیر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغسې بیا د په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي و رټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي. او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې همغه احساس، همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقامه ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ یا دغه موسی ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور دا ټول شیان چې دي دا هماغه حیثیت لري ورته. نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته قانون ماتوي، هر ځای کې دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره ګټه اخیستنه ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه اغو نارینه و ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپله میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیری، یو مشوره تاسو غواړو دا رقم نارینه و ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چیرې څوک غواړي چې دی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دی هم باید د نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک وي، که میرمن وي، که اولاد وي، که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ملنگ دا کچکول میں سراہی کڑا شاہ